ولسوالی خوست بغلان نوشته است که برفباری از 3 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد و مایه سرور و خوشی مردم شده است. رسیدیم به پایان مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
تیر زیاده منونه کوم فروخ صاحب قدر من اوریدون کو تست سلام رنده کوم دیده یو ساعت اخبرونه اوریدو تخراغل است. قدر من اوریدون کو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لانډه خبري برخه کې به واوري چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له پرونی نښتې وروسته هلته ډیره د ملي اردو قول اردووی ځواکونه د پاکستان د هر راز حملو پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتو دي. لانډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وای د دوی استازو له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په قطر کې کتلی دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پاوت سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې نن سهار درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګېدل. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مراکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د طالبانو په مراکچي پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباس ستانکزای او مولوی امیر خان متقی شامل و بیان زیاتوی چې دا خبرې به نن سه شنبه هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو طالبان هیله مندي چې له امریکا سره موافقه به د روان جنوري میاشتې تر پایه لاسلیک شي. د لوګر سیمه ایز چارواکی وای په دې ولایت کې 15 کسان د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د لوګر د ولی ویان دي د رحمت لونګ وای د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند د کډوالو په کمپ کې دوه ماشومان یوې ښځې او دوه نارینه وو د سړو له کبله سا ورکړې ده. خو نوموړی زیاتوي چې ولایتي ادارې یو پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه بې خبري وښوده، خو هغه پر روان ورځو کې د نورو ورښتونو خبردارای ورکړ.
راه کلان باز است، هیڅ راه مسدود ندارم بر فعلا، ولی
ټول لارې خلاصې دي. دا محل هیڅ لوی لارې بند نه ده. په کابل کې د واوري وریدل پیل شوی دی. ونې په بهیر کې به په مرکزی جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د ورښتونو شاهدان وسو. خاغلی عظیمی ویل د ورستۍ واورو سړې هوا او بارانونو له کبله په ټول هیواد کې یو څلوېخت کسان مړه شوي دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پوت سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی. یو 50 کلن تورن چې د عبدل سین په نوم پیژندل شوی پرون د خیانت او د دولتي اسرارو د افشا په 13 مواردو تورن شوی. عبدل چې د 2019 کال په جنوري میاشت کې لغپلې 40 کلنې میرمنې آسیه سین سره یو ځای نیول شوی. تورن دی چې د 2000 یورو په بدل کې د چاودیدونکو موادو په ګډون د جرمني د پاوز اصرار د ایران له استخباراتو سره شریک کړي دي. نوموړی که مجرم وګڼل شي نو 15 کاله زندان به محکوم شي، او که د میرمنې جرم ثابت شي نو هغه ښایي د 12 کلونو په مخه زندان ته واستول شي. تر اوسه د ښځې او خاوند د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن سهار د پلازمینه بغداد د مرکز په امنیتی کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوال مؤسسات پکې ډیر دي درې کاتیوشا دولت توغندي ولګیدل. د عراقي پولیسو سرچینو رويټرز خبري اژانس ته ویل د توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیه څخه توغول شوی وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګیدلی دي. یو سیمه ایز ټلویزیونی چینل راپور ورکړی چې په برید کې هیڅوک نه دي ټپیان شوي او یوازې ماليزیان یې اړولی. نن سهارنی برید یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو لړۍ بیا پیل شوه او په دې ترڅ کې په بغداد او نورو ښارونو کې د دوو پولیس افسرانو په ګډون شپږ کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. پوتین د جنوري په 15مه ولسته په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کیږي. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګه یا دوما به لنن څخه پر دې ټولګي بحثونه پیل کړي. د پوتین د تیرې اونۍ وینا د دې باعث شوه چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف له دندې استعفا وکړي او ځای میخایل میشوستین ونیسي. کرملن همداراز اعلان کړی چې لوی څارنوال یوری چایکا له څوارلس کاله کار وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې دا د ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. 201 سیلاب قلوردو وایي ځواکونه په کونړ ولایت کې د پاکستان د هر ډول راکټي بریدونو پر وړاندې ځواب ته چمتو دي. د چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ ولایت پر څو سرحدي سیمو وویشتل. همداراز د سرکانو په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. له دې مخکې هم پاکستان د کونړ ولایت ځینې غرنۍ سیمې په توغندیو ویشتلې دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ لږ مې ورسته پاکستانیو پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپ ولويشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو د دویم لیوا قومندان جنرال برویس صافی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته ویل چې پاکستان د کونړ په بیلابیلو سیمو پرون لږ تر لږه 200 توغندي ویشتي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال وایي چې په ناوپاس سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوي. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان میرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافی په وینا پاکستاني لوري په ناوپاس سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ له خپل ځان نه دفاع وکړه، تعرض موږ نه کړی چا باندې، مګر همیشه دوی په تعرض کې ده او غوښتل چې وضع امنیتي دې موږ خراب کړي او د موږ پوستې له منځه یوسي او دا سرحدي پوسته چلته پرته د باندې پلان د مکمل به تخریب کړي. و الحمدلله د موږ امنیتي ځواکونه ډېر په جرات او ډېر قهرمانۍ باندې ورته دی په جواب ورکه او مونږ آماده یو ورته یو تاسو کوینم چې مونږ ځان کی مطمئن وسیږي چې مونږ باید په مقابل کې جنگي ګولمې زبېړو.
په میشت مخکې د کونړ په بل سرحدي ولسوالۍ ناړې کې هم د ایوی امنیتی پوسټ د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمن جګړه وشو چې په کې درې تنه سیمه ایس وګړي ووشل شول. پر دې سربېره پاکستان وخت په وخت د کونړ هغه ولسوالۍ چې د ریورن کرخې ته څیرمه پرتې دي د درنو توپونو په ډزو وشت دي. دا سیمه یو وسیدونکو ازادي رډیو ته ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
لمس په خیمه تر مازیګر څلور بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر د 2003 نه تر دې وخت پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګ راکټیز بریدونه کړی دي.
په نواپاس د پاکستان د پوز لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلې لاره پرانستل شوی او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکې سیمه د ګنو افغان سیالانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدل شوی. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوز لخوا د کونړ پر زینو سیمو د پاکستان د ورستیو بریدونو پاړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوی بللی. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړی او پر پاکستان د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورن کرخې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پر لپسې بریدونه پای ته ورسی. تر اوسه پاکستانی چارواکو د دوشنبه د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو کې پاکستانی طالبان مرکزونه لري. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر احتمالي سولې مخکې الیس ویلز پاکستان ته تللې ده. الیس ویلز د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده. دا د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سفر مهم دی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې د توافق موضوع د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټیا او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو یوه موضوع بللې ده. ورځپاڼې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو چمتووالی هم یاد کړی او لیکلي دي چې د دې کار په نتیجه کې شاید د سولې یو توافق لیک لاسلیک سي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل د دې احتمالي توافق لیک تر لاسلیک کېدو وروسته شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل سي. ورځپاڼه لیکي که د رواني میلادي میاشتې تر پایه د سولې توافق لیک لاسلیک سي، احتمال سته چې امریکایي چارواکي به د پاکستان د هڅو قدردانۍ ته دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې رښتونې همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان تشې ژمنې د افغانستان د سولې په برخه کې کافي نه دي. د ښاغلي فیصل په وینا په دې برخه کې باید عملی ګامونه پورته سي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو مهم مشرتابه ته پناه ورکړې ده. ریلیف ویب خپرونې په افغانستان کې د واورو او یخ موسم له کبله خلکو ته د اوښتې زیان په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د 2020 کال د جنوري په دوهمه اونۍ کې سخت واورو په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات زیان اړولې دي. مقاله یادونه کوي چې روان میلادي کال د جنوري له 12 تر 15 نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او سخت واورې وسوې او له 43 ولایتونو په 11 کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دي. هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندي، بامیان او بغلان له دغو ولایتونو دي چې په ځینو کې لکه د کابل کندهار، د کندهار اورزګان او هرات بادغیس ترمنځ لوی لارې په موقت توګه وتړل سوي. د ریلیف ویب په لیکنه چې په افغانستان کې اوس هم ګڼو سیمو ته لاسرسی نسته، په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې برف کوچونو، واورو او ځمکې ښویدو لارې بندې کړي دي. په افغانستان کې د سره صلیب د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې دیار لس کسان مرسیوی، څلویښ ټپیان سوي، تر شپږ نیم سوه زیات کورونه نړېدلي، دېرش کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او تر 340 کورنیو زیاتې بې ځایه سوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ملي او نړیوالو همکارانو سږ کال دوی ته نږدې 900 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړې چې دوی یې پیښو ته د رسېدو په چارو کې مصرفوي. اروپایي ټولنې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د 70 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د نفت او ګاز اداره وایي د طبیعي ګاز د لوړې بیې د مخنیوي لپاره یې پرېکړه کړې چې له یوې میاشتې په لږه موده کې په کابل کې د ګاز پلورلو دولتي شرکتونه زیات کړي. د دې ادارې چارواکي ګاز پلورونکي سوداګر په بې انصافۍ تورنوي او خبرداری ورکوي چې د هغو دوکانونو د بندولو لپاره به له پولیسو او څارنوالۍ مرسته وغواړي چې ګاز په لوړه بیه پلوري. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروی.
په کابل کې د غازو د بای د لوړیدو په اړه شکایتونه مخ په ډیرېدو دي. انتقاد کوونکي وایي په لوړه بیه د غازو له پلورلو څارنه نه کیږي او د کابل په بازارونو کې د اوبلنو غازو بیې بیلابیلې دي. جمیله چې نانوایی لري په خبره ډیره لاره وهي چې کله کوم دوکان ارزانه غاز وپیری. دا وایي کور یې په وزیر اکبر خان مینه کې دی، خو دا چې په ارزانه بیه غاز وپیری درېمو مکرویانو ته راغلې ده.
زموږ کور ته نږدې یو کیلو غاز تر 110 افغانۍ پورې دی. وګورئ ډېره لار باید ووهو چې دلته راشو. اوس راباندې دوکاندار یو کیلو غاز په 80 افغانۍ پلوري. ما سره یې مراد کړی، خو که وضعیت همدا شان دوام وکړي په خدای سخته ده.
د اوبلن غاز پلورونکی بهاودین وایي یو کیلو غاز په 80 افغانۍ پیری.
موږ له بازاره هر کیلو غاز له 80 نه تر 50 افغانیو پورې پیرو. د دوکان او غازو د راوړلو کرایه هم شته. موږ هم خوښیږو چې ارزانه شي. څوک غواړي چې مشتری له لاسه ورکړي؟
نسیم خان د برېښنا له پرچاوۍ او د غازو له لوړو بیو شکایت کوي. دی له حکومته غواړي چې د خلکو له حاله خبر شي او بازار وساري.
نه هوا صافه ده نه کوم بل شی. دلته تور بازار جوړ شوی. یو ګوری چې یو کیلو غاز په 100 او بلې په 140 افغانۍ په بازار کې پلوري.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي سوداګرو ژمنه کړې چې د ګازو په بیو کې به کمی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي سوداګر اوس هم د غیر قانوني ګټې لپاره قانون ماتوي او د خلکو له مجبوریت نه ناوړه استفاده کوي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مدیر معراج الدین آزادی راډیو ته وویل د ګازو د پلورلو کوم دوکانونه چې د ګازو د لوړو بیو له امله تړل شوي وو بیرته یې فعالیت پیل کړی دی.
موږ دا ځل مکلف یو چې ګرځنده ټیمونه مو له پولیسو او څارنوالۍ نه مرسته وغواړي، ځکه کله چې موږ یو دوکان تړلی بیرته یې فعالیت پیل کړی دی. زموږ سوداګر دروغ وایي، نه سخته لاره او نه هم بله بهانه لرو چې سوداګر پرې ګاز راوړي. ګاز باید په پخوانۍ بیه په 250 افغانیو وپلورل شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې چې په زرګونو ټنه ګاز کابل ته واردېږي په بیو کې به یې هم کموالی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي اوس هم دومره ګاز شته چې د کابل د اوسیدونکو اړتیا ځوابولی شي. خو دا چې آزاد بازار نه څارل کیږي، سوداګر او د ګازو پلورونکي په خپل سر عمل کوي او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکي هم نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو په اړه یو راپور برابر کړی.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه په چتوي ته سوی په مخه رڼاسي، او درېیم تر ملګره پورجې نجار کوي، ځکه د یوازې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیزو علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشو قاسی خکل درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی نو هم دی دی اگدی پتی سترگی پتی خلی په نورو پسی سیوری زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی له نن شپږ کال وړاندې د جنوري په 12مه نیټه له دې نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدلی. د ژوندانه لومړني څلور کاله په خپل زیږنځای او پلرني کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړي دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړني سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلی دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي، راځئ حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بخل روم دردنا چات بن وایم دزڑ حلونا ززا پمخا دسیڑی گلنا ززا پمخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغ تیر وقتنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی، نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تووي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر خدو چې موږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قران شریف په تازر کې اچوي د اروپا سره باندې دوه نفر نیسي مور لا پلار لا ورور د درای ور ترغه قران شریف ووزی راوزی او بل اخر اجازه ورکړي خو په معنی ورچخت
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دوت خبره کوي
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مو یوه له په غنم په لاس کې چې کله م راواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو بس دغه دودونه په موږ کې مو
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړی پخیږي بیا هغه جمع ته وړل کیږي او هلته ویشل کیږي بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
پښتو ژبی او ادب له مشهور سیډونکی استاد سر محقق زلمی هوادمل نمی اوریدلو چې سیډنه آخري حرف نه ده ترڅو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري هغه په ټولنیز علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سر کېدو ټینګار کاو او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا په همدغه سیډنې کې ګڼلې و د چې په پښتو ژبه کې د سیړنې روان بهیر څه ډول روان دی کوم خندونه پر مخ پراته دي دا او دې ته ورته پښتني به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمی غړي سیړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړو
هنر جاج
ډیره مننه نو ساده چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مرسته کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پایته کې نه ده څېړنه باید جریان ولري ځکه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پوری یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو اول تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم د سقراط یو خاطره درته وایم یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده تاسو پوهیږئ چې سقراط استاذ کل ویل
زکه
ډیرو شیانو باندې دی پوهیده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کیږي نو یو بحث همدا وی چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم پرانا کې بحث کوي. وې زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم، دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتی ویښتان او غټه پزه یې و، چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و، یو بل د سمالې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم، زه ولس ساعته وروسته بیرته راغلم، راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کل به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی، منجم هم وی، یو سړی باید په طب هم پوهېدی، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېدی، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي ما همره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکې، او که به وزه شوه موږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی ده، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته،
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی. موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و، خاین و، غدار و، څه و څه و، نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنی اتل دی، ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې، او دا تلی په څه شی، دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسمه، ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زموږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان، په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زموږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه، متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي. سیړن سره مسلکی برخورد نکی لبا د مرغ په دې ورسته کې ځینې مؤسسات رااله په افغانستان کې سیړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د سیړلو د پاره جورنالیست راوس د ادبیاتو سیړن د پاره د کیمیا متخصص راوس د ادبیاتو سیړل د پاره دولسم پاس راوس زه یو مثال درکو یو وخت یو چا یو کتاب راوژباړ دا کتاب وژباړ په دغه کې د خوشحال بابا په ژوند ډېر خبر شوی خو په دغه کې تر ټولو مهم بحث شو چې هغه د تاریخ مورسه بحثونه تاریخ مورسه حوالی راغستل شوی نه خپلې اردو د ژباړل شوی ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبور دی چې اردو متن راوژباړي کتاب ما ته ډېر د پاره ما په ډېر احترامانه ډول ورته ویل چې داسې وکړه د تاریخ مورسه بیلګې نیخ په نیغه تاریخ مورسه نه راواخله ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلی سره پرتله کې خپله په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنی د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنی د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي خو یو موټر دی جوړ شو جوړ نه شو خو خراب به شي
خپلې تجربې ثابتوي
تجربه پاتې مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی ځکه دا فکري لور هم بدلوي دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې هم دي دا په کندهار کې هم دي دا په امریکې کې هم دي که څومره هم ټرمپ چغې وهي دا هلته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدای شي دوه جمع دوه دوه هم کیدای شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسو نن د کوره راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دی وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوختل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګوره هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر آرام دی و سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خپل دیار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورش دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنی دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول مینوالو ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی، نو دغه مو نوی کار دی او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو لپاره دی، یو ښه ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی انشاءالله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه وم، د سترګو وړاندې نه وم، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسې د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسې شخصي ژوندانه ته. اول به په لنډو کې راته دا ووایا چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل، ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مجوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې، نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شو. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و، زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسی اصلی مسلک موسیقی ته. تاسی په موسیقی کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسی دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسی په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یو کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی. او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاک په حق له ویلي. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان، ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایو، زه دې وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلي، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېره خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو، ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې. هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته، نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبر خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار وو. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلم په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
او بلې، او داسې مم کړي ډېری بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخوا باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمه، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي. پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک مو وایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته کرلې چنارونه،
کرلې چنارونه. ډېر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خو دې ډېره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شعرونه هم لیکئ؟
دا سندری شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلی، هو سندری شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر ای. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، ل رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانان بیا د مینوال شومه،
جانان بیا د مینوال شومه. دا ډېر ښه
سندره، مطلب دا چې جانان بیا د مینوال
شیر ده، او سندره به واقعا ډېر ښکلی
وي. یا مې بل دا چې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډېر ښکلی دا ستاسو شعر.
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، د ښایستونو په ګلبن کې غوټۍ شوې ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوې ده،
بل سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو که خپل یو شعر راته داسې په مکمل توګه باندې دکلام کړئ.
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به درته داسې ووایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دې داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سید څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې،
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپله څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسي رنګ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپلانه د پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده هغه چې وي. نو هغه زما ډېر خوښېږي او د ولس ډېر خوښېږي، موږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي.
بله. نو سید صاحب، زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه. یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه داده چې خپل پر رسنۍ کې تقریبا د اول ستل سو کال پر رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقه د چا سره سپتای یزي اورم په تخنیک کې، یا خپل مرکه کوم نو زه کدا اله داده چې پر رسنۍ کې پاتې شوم.
ا ډیر ښه، په لاندو کې تاسو اداره ته وایاس چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقي تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
ا bale نکم پلان نه چزل را ما او پراتلون کې کار کول دي، نو واقعا ته قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه، نو خلک به بیا راته دا وای او خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتہ پیغامونه حمله
مینا پخپل سول حدا کنه انسانیت د مینې نوم انسانیت ده
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیات مننه سید سیف چې موږ سره مبارک وکړه لا خپل قیمتي وخت موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دین शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना लका पर हर मेल दर्दनो सरमीना कड़े लका पर हर मेल दर्दनो सरमीना कड़े दास्ता पचेर में सागमुनो सरमिना कड़े दास्ता पचेर में सागमुनो सरमिना कड़े माफ खुद हर वक्त यादुनो सरमिना कड़े
تاسی ازادي رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي وار را رسیدلې. نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپاڼي یو بل زرینه پاڼه راخلی. په دغه پاڼه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده، راځي چې په شریکه واورو. زرپاڼه
چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تترناته تمسوم زړه مې وسو چې د سره بخونی کوټه ته ورننه وزم او کوم چې پکښې څه دي او څوک دي چې نه یې پېژنې څه به درته وایي څوک ماترې تیر سوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې سیده لکه د لاس څراغ چې دی لړیتنی ولای وی ورستون سوم د کړکی مخ ته ودرېدم شاو خوای څوک نه وو کبه و هم په لړکی نشکارېده لاس می پورته کړ چې ور وو هم څورته وایم د لارې پښتنه به وکم غلط نسم ور می ورو ورو وټکاوه څوک راښکار نه سو ور می ودرباوه یو سړی راووت لاندې باندې راته وکتل مورتول تدل توسه سپینه ببرې ورځې کښ کړې په خندای ول کنه وسې دای دل تراوتل ورته مې ول و بخښي لار نشکاري لدی جنگل پوری تیرې جام په کوم ولرسم د دوره شاته لاس تیر کړ جمپر ور واخست پس ګیروی لاسونه د جمپر په لستونو کې اننه وستل وی ول راځه چې زلار تر وشم مورتول زحمت دی دول دلته څو لارې تیرې سوې که غلط سي ډېر پازابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خدا دی چې څه نه در تشکاری خو اټکل کوي چې هر څه ستاسو ما ساعت توقتل پورا 15 دقیقې د ځنګل په منځ کې را سره ریو مخامخ لاس ونیو او ویل دا غنری لارونیسه دا سیخه کوز کلیته پوری وتله دی وکړځید څو ګام وړاندې په لاړه کې ورکسو لاړه ټیټه سوی وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته
د پښتو غزل یوې وتلې څیرې اروښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواوو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسی ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، لرې رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده، په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هره سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگا یو غلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، دنی ملا رے مل نام بندو، دنی ملا رے مل نام بندو، پغم عرضے گرد بندو،
ترڅو بزان ور پورې ونخلو ترڅو بزان ور پورې ونخلو لمن تندې اخر لګر د ژوند لمن تندې اخر لګر د ژوند ملا